د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوردونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ڈی سی نا نه خپني غوړې نن د نه ورځ کال 2014 د دسمبر د میاشتې 9 نیټه ده. دا وخت اسلام آباد کې د ماسخوتن اته کابل کې ونی مې ودلته په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 10 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکي زه یم نو شیروان کلندر
او زه نصر کاکړ.
هر کلی درته وایو د یو ساته خبری خبرونه کې د نړۍ او سیمې په اړه باندې مهم رپورټونه لرو، خو اول مپام را ګرځو د مهمو خبرونو سره ټکو ته.
نوبل انعام ګټونکي ملاله یوسفزئی یو خبری کانفرنس ته ویلي، د پاکستان هر ماشوم سکول ته لیږل د هغې ارمان دی. د نوبل جایزې له دستورې څخه یوه ورځ وړاندې ملاله وویل چې د نړۍ د بدلولو لپاره د ښځو ږغ پورته کول ډېر ضروري دی.
It is not time to wait for someone else to come and speak for you. It is you who can change the world, so you need to take a step.
او د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلی دی، شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم فوجي عملیاتو د لارې د ترهګرو ملاماته کړې ده او زیاتوي بې کور شوي خلکو د ملک استحکام لپاره ستر قرباني ورکړې دي.
چې حکومت به د شمالي وزیرستان څخه د بې کور شو خلکو په دوباره بحاله او د غسیمه کې د بنیادی ځاندري د جوړښت لپاره هر قسمه مرستې کوي.
او د امریکا سینټ په نوم د استخباراتي ادارې سی آی ای د پښتنو د تخنیک د طریقو په باب رپورټ جاری کوي، او په دې مهال ګرد نړۍ کې د امریکا فوجي او ډیپلوماټیکي مرکزونو امنیت لا ټینګ کړل شوی دی.
اوس مو پام را ګرځو د خبرونو تفصیل ته.
د خیبر پښتونخوا د سیلاني سیمې سوات اوسیدونکي تنکې انجلۍ ملاله یوسفزئی ویلي چې د پاکستان ټولو ماشومانو ته تعلیم ورکول د هغې آرزو ده، او دا چې پاکستان د هغې هیواد دی او ضرور به هلته ځي. ملاله یوسفزئی ته به سبا د چهارشنبې پر ورځ اوسلو کې د سولې نړیواله جایزه ورکول کیږي. هغې نن د سولې د جایزې له شریک هندي وګړي کیلاش ستیارتي سره اوسلو کې یوه ګډ خبري کانفرنس ته وینا کې ویلي، هغه اوسلو ته یوازې د نړیوالې جایزې لپاره نه ده تللې، بلکې د نړۍ ټولو ماشومانو ته د هغوی د حقونو پوهی به ورکوي چې تعلیم د دوی حق دی، او زیاتره هیوادونو کې ماشومان یوازې کتاب او قلم غواړي. ملاله یوسفزئی وویل، کله چې طالب وسلوالو په سواد کې خپل عملیات شروع کړل او ماشومان یې له زده کړو څخه محروم کړل، نو په هغه وخت دوی فیصله وکړه چې د ترهګرۍ په ضد به دریږي، او همدا وجه ده چې اوس هلته حالات بدل دي. ملاله یوسفزئی باندې په اکتوبر کال 2012 کې هغه مهال وسلوال طالبانو مرګانه برید وکړ چې له خپل مکتب څخه کور ته په بس کې روانه وه.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلی دی، شمالی وزیرستان کې د ضرب اعظم فوجي عملیاتو د لارې ترهګرو ملاماته کړې ده او زیاتوي بې کور شوي خلکو د ملک استحکام لپاره ستر قرباني ورکړې دي. دا خبره نوموړي په خپل مشره کې د اعلی فوجي او حکومتي چارواکو یوې غونډې ته د وینا په وخت کړې دي. مطبوعاتو ته جاری کړې شوې بیانیې کې ویل شوي دي چې میاں نواز شریف غونډې ته وویل، حکومت به د بې کوره خلکو بیا بحاله او بادکارې ژمنې پوره کوي. غونډه کې د فوج مشر راحیل شریف، د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی، د وزیر اعظم سلامتیا چارو مشیر سرتاج عزیز هم موجود وو. د غونډې برخوالو ته د فوجي عملیاتو په اړه تفصیل هم ورکړی شو.
د پاکستان سترې محکمې د وزیر اعظم میاں نواز شریف د نااهله ګرځولو په باب ټوله خواستونه رد کړې دي. د مقدمو او روانه نن د سه‌شنبې په ورځ اسلام آباد کې د وو قاضیانو ډلې وکړه. دغه خواستونه د مسلم لیگ کاف مشر چودري شجاعت او د طاهر قادری پاکستان عوامي تحریک لخوا ورکول سوي وو، چې پکې ویل سوي وو د تحریک انصاف او عوامي تحریک د احتجاجي پرلت په مهال وزیر اعظم پارلمان ته خپل وینا کې دروغ ویلي وو چې پوجي مشر ته د درېمګړتیا او ضمانتونه ویلي دي. نور حال اور باندې له اسلام آباد څخه د ډیوا ریډیو خبريال پیر ولایت شارکوي.
سپریم کورټ په خپل فیصله کې ویلي دي چې درخواست گزار عدالت په دې خبره مطمئن نه کړی شو چې د وزیر اعظم خلاف دایر کړی شوی درخواستونه د سماعت جوګه دي. عدالتي فیصلې تر مخه درخواست گزار خپل دا دلیل هم ثابت نه کړی شو چې د حکومت او مخالف سیاسي ګوندونو ترمنځ د فوج د سالسه په معاملې وزیر اعظم نواز شریف قوم ته دروغ ویلی وو. اعلی عدالت په خپل فیصله کې دا هم په ګوته کړی ده چې د فوج د کردار حوالې سره د فوج تعلقات عامه څانګې لخوا جاری کړی شوی بیان کې د وزیر اعظم نواز شریف نوم نه واغستل شوی او دی بیان کې دا ویلی شوی چې حکومت د سیاسي تناو خاتمه لپاره فوج ته د کردار لوبولو خواص کړی دی. د سنه چې په وزیر اعظم نواز شریف باندې لګیدلی تورونه نه ثابتېږي. حکومت مخالف سیاسي ګوندونو مسلم لیگ کاف او تحریک انصاف لخوا ستره محکمه کې دایر شوی درخواستونو کې دا دریس خپل کړی شوی چې روان کال اګست په میاشت کې د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک لخوا حکومت مخالف احتجاجي درنو په موقع وزیر اعظم نواز شریف د فوج سرلخکر جنرل راحیل شریف د سالسه په حق له پارلمان او قوم ته دروغ ویلی وو او د آئین آرټیکل 3 شیک جی تر مخه یو دروغجنه تند پارلمان غړی نشي پاتې کېدی، ځکه سپریم کورټ ته نواز شریف د پارلمان د رکنیت او وزیر اعظم د څوکۍ لپاره نااهل وګرځوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده.
د ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې ویل شوی دی چې کال 2014 په ټوله نړۍ کې د روانو جګړو او فسادونو له امله د ماشومانو لپاره تر ټولو خطرناک کال ثابت شوی دی چې پکې 1.5 کروڑ ماشومان اغیزمن شوی دی. د فاټا ریسرچ کونسل د اندازو په مطابق د جګړو له وجې د پاک افغان پولیس سره نږدې قبایلي سیمونه نږدې 1 میلیون ماشومان دا وخت به کور دي او د سکولونو نه بهر دي. ډیر په بد حال کې ژوند کوي. د صحت اسانتیاوي ورته په وخت نه ملاويږي. د سپارک تنظیم مشر زرلی وای چې ځنې هغه ماشومان چې دینی مدرسو کې تعلیم حاصلوي د سارانه سره نظام پر نشته او ورته د غلطه د تندروي تعلیم ورکړي کیږي چې ورستو بیا د ترهګری لپاره کارول شي.
د امریکا په بیلابیلو برخو کې د دوشنبه په شپه د منصفانو د هغه جرګو د فیصلو په ضد احتجاجونه سوي چې وایي د بې وسلې تور پوستکو وګړو په وژنه کې د سپین پوستکو پولیس افسرانو په خلاف به مقدمه نه چلوي.
او د امریکې په سفارتخانو او پوځي ودانو حفاظتي اقدامات د معمول نه زیات سخت کړي شوي دي. دا په داسې مهال چې د سینیټ د استخباراتي چارو کمیټې ترهګرۍ خلاف جنگ کې د سی آی اے د تفتیش په اړه یو رپورټ شایع کوونکی ده چې په کې سی آی اے لخوا د تشدد استعمال ذکر شوی دی. د شپږو پاڼو په رپورټ کې د ترهګرۍ په شک کې نیول شوو کسانو باندې د تفتیش د انتهایي سختو طریقو د استعمال تفصیل دی. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو همکار محمد عالمگیر په دې رپورټ کې راکوي.
د نن نه اته کال وړاندې پخوانی امریکني صدر جارج بوش د سی آی اے استخباراتي ادارې د امریکا نه بهر خفیه جیلونه د بندولو اعلان کړو. د راپور کې دې ته کتلی شوی چې د سی آی اے د تفتیش سخت جسماني تشدد طریقې ټیک او موثره نه وي، او بل دا چې د استخباراتي ادارې د دې پروګرام د کامیابۍ په اړه د هغه وخت سیاسي مشران تیاره کې ساتلی وو. د سی آی اے د پروګرام په اړه د امریکا د سینټ انټیلیجنس کمیټي د کال 2009 نه خپل تحقیقات پیل کړي، خو د راغون یا پلاس ریکارډ پاڼې د 6 میلیونه نه هم زیاتې دوله عمله دوی په ډیر وخت لګیدلې او د راپور اخیری شکل 6000 پاڼو باندې مشتمل دی. د امریکا سینټ دغه راپور بیا اوباما انتظامیه ته لیږلې چې څومره خفیه معلومات پکې عام اولس لپاره راپډاګه کی چې ورسره د سی آی اے او اولسي نمائندګانو ترمنځ تاوتریخوالی نور زیات شوی. د سی آی اے په دې تفتیشي طریقو تنقید هغه وخت شروع شو کله چې چارواکو ته دا پته ولګیدا چې د کال 2002 کې د سی آی اے افغانستان کې یو بندیخانه کې یو قیدی د سخت یخ نه مړ شو. د دې تحقیقاتو نه علم او شو چې دغه پروګرام خامیانه لري او د حد نه زیات تشدد پکې پکاريږي.
او د امریکا دفاع سکتر چک هیګل په داسې حال کې عراق ته رسیدلی دی او د وزیر اعظم حیدر العابدی او امریکایي فوجي کمانډرانو سره ویني چې 4 میاشتې وړاندې په عراق او شام کې د داعش ډلې په ضد هوایي بریدونه پیل شوي دي. د عراق سرخار بغداد ته د رسیدو وروسته چک هیګل د امریکا او استرالیا نږدې 200 عسکرو ته د وینا په وخت وویل باید د عراق دفاع او خپل مرسته وکړي. چک هیګل په دا وخت وویل افغانستان د افغانانو دی، باید دوی خپل ذمواري خپل لاس کې واخلي، مونږ دوی سره مرسته کولی شو، تربیه ورکولی شو، مشورې ورکولی شو او لګیایو دغه کار کوو. باید دغلته یو داسې حکومت وي چې د ټولو نمائندګي پکې وي او دا به د اعتماد سازۍ او باورۍ لپاره ډیر مهم وي.
یوکرینی فوج او روس پلوه یاغیانو د سپتمبر په میاشت کې تر سره سوې د ډزبندۍ لوزنامه بیا عملي کولو په هڅه کې وسله غورځولې ده. یو ویاند پخلی کړی چې فوج خپل عملیات ماتل کړی دي او د یاغیانو مشرانو هم ژمنه کړې چې په لوزنامه به عمل کوي. هلته د سې شنبه پروز د پټې خولې ورځ ولمنځل سوه، خو دا لا نه ده معلومه چې په جنگ کې ښکېل اړخونه به کله د سولې خبرې شروع کړي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي په راتلونکو ورځو کې به دا خبرې شروع سي.
د چین یو عدالت د یوغور د سیم سکالر الهام توتی شاګردانو طالب علمانو ته د بیلتون خوخی د تحریک مرستې په تورونو د درېونه تر اتو کالو پورې د کېد سزا ورولې ده. د الهام توتی وکیل ویلی دی چې دغه و طالب علمانو ته د ګل په ورځ د سینکیانګ په سرخار روم چې کې یو خفیه عدالت سزا اورولې ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غوږی اسه لکه وړاندې چې په خبرونو کې واوریدل. د خیبر پښتونخوا د سیلاني سیمې سوات او سیدونکو تینکنجلی ملاله یوسفزی ویلي چې د پاکستان ټولو ماشومانو ته تعلیم ورکول د هغې اریزو ده او دا چې پاکستان د هغې هیواد دی او ضرور به هلته ځي. ملاله یوسفزی دا خبرې نن په اوسلو کې د سولې د جایزې له خپل شریک هندي وګړي کې لاستی ارتي سره په یو خبری کانفرنس کې کړی دی. ام په دې باب نور تفصیل له خپل همکار بیروز خان څخه په تیر خبرونه کې پښتلی او ردو ته ستاسو پام را ګرځو.
له خو که دغه ټول اوس دغه مونږ تقریبا ویناګانی ګورو نو دغه وینا هم دغه چې خپل هغه د فوکس د توجه د مکمل نو هغه په بچو په تعلیم ده د بچو په حقوقونو ده د خزو په حقونو دا دغه لپاره आवाज پورته کول او دغه 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 ټول پیغام په ری کې سیاست نوي او څنګه چې د ورکوړی نه زملاله هم پیژنم او مونږ ټول ته معلومه ده نو د هغه توجه د دغه یو ټکی نه چې هغه د تعلیم باندې په خصوص د تعلیم دی هغه نه افاده خوښوم نه ده او هم دغه په وجه باندې خو هغه سزا هم شو خو له هغه خپل خبره پرې نه ده اوس هم لګیا ده ما پرې خبرو کې چې څومره دغه غدغه خیال نو ما دې ته سوچ کوم چې دغه کوم پیخه د دې سره شوی و په دې باندې کوم بریچ یو هغه او د سواد دغه حالات او دغه ترهګری را پارېدل او را پاسېدل هغه د دې په ژوند باندې ډېر لوی جوور اثر کړی دی. خبره چې کوم ځنه شروع کی هم را وړي هغه ځای ته یعنی ډېره لویه اغیزه پې شوې ده او یو خبره ضرور ده هغه دا وایي چې دغه اپ ډېره قوي او تکړه جنۍ په دې ده چې هغه وایي دا زما کمزوري نه ده اوس دا زما سترینت دی دا اوس زما یعنی یو ماته دا یو قوت راکوي یو طاقت راکوي چې د کوم کاس دپاره د کوم مشن دپاره زه ودرېدم اوس نړۍ هم د هغې سره په شا ولاړ ده نو د هغې ټول چې د خبرو اترو د غیر راغونډو نو هم همدغه فوکس دی چې دا د هر ماشوم حق دی. وایي ماشومان در نه څه غواړي او ستاسو نه څه ډېر څه نه غواړي څه دنیا در نه غواړي خو یو قلم در نه غواړي یو کتاب در نه غواړي او هغه دومره ډېر رعایتونه هم در نه غواړي ډېرې زیاتې ډېرو ډېرو اسانتیاوې چې هغه هم نه غواړي او یو سکول غواړي نو دا خو د هغه حق دی ولې باید شي نو هغه ډېر ښکلي په اثرناک
انداز زنانو یعنې د ښځو د حقونو په حواله سره
څه خبرې وکړي. د هغې د ښځو د حقونو په اړه باندې خو څنګه چې هغه تیر پخوا ویلي دي وایي چې که تاسو خپله نه راپاسئ تاسو خپله اواز نه پورته کوئ ستاسو دپاره خو څوک راپاسي نه او مثال خپل ځان ورکوي چې کله په سواد کې داسې صورت حال لالو کله د جنکو سکولونه یې بند کړه په جنکو باندې تعلیم بند کړه مونږ په خپله وایي چې زه یو جنۍ یم خو زه ودرېدم ما خپل آواز وکړو چې دا تعلیم خو زما حق دی نو دغه شانتي هغه وایي چې تاسو به چا انتظار کوئ خو نه تاسو به راپاسئ خپله به راپاسئ خپله به آواز کوئ په دغه حقونو به لول ځان پوهوئ او بیا په دې لپاره آواز کوئ راپاسئ به
بالکل. بیروز خان صاحب په دې موقع باندې کیلاش ستیارتی هم خبرې کړې دي یو خدای ملالی ډیره ستاینه کړې ده نور کراته وې چې کیلاش څه ویل
د کیلاش رښتیا خبره دغه ده چې کیلاش ستیارتی مونږ خو داسې نیخ په نیغه نه واورېدلی خو چې اوس هم واورېده نو واقعي ده چې هغه داسې خوږ سړی دی او واقعي چې څنګه هغه وایي چې دا ماته لور په شانتې ده هغې موته چې ماته د پلار په شانتې نو د دې دغه دغې خبرو نه بعضې خلک وي چې هغه ځان ښایي چې ګوندې ما داسې کړي دي ما داسې کړي هغه ډېر ډېر عجزانه انداز دی او هغه چې څومره یعنی دغه احترام سره سره
بالکل
دکه د دې ټولې د هغه ته انعام په خپل د څومره کالو په هغه باندې
ورکړل شوی دی
شپېتو کالو عمر کې دی خو هغه وایي چې دا 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 دغه چې کوم دی دا د ملالې په وجه باندې د توجه دګوره دا دومره لویه خبره کوي دا چې کله ملالې وایي چې ورسره دغه شو نو اله د دې خبرې وایي هم دومره هغه ومنت اهمیت ومنده او بیا وایي ملالی پکې نه ملالی نه پکې تپوس دا هم وشو کلاس جینه هم تا پوښتنه وشوه چېره ملالی یو خواهش کړی چې د پاکستان او د هندوستان وزیر اعظم وزیر اعظمان چې دی دی راشي دغه هغه ته ملالی ما هغې ته خپل جواب ووایي او کلاس جیم ورته جواب وي ملالی ورته ووایي چې ما خو یو خواهش کړی چې که د دواړو ملکونو د مشران چې دي وزیر اعظم مودی او وزیر اعظم نواز شریف که دی راشي نو د دواړو ملکونو د پاره بخوي د دواړو ملکونو د خلکو د پاره بخوي د دواړو ملکونو کې د امن د پاره د اقتصاد د خکولو د پاره زمنګ دا چې وي کوم مشن دی د بچو د تعلیم او لکه بنیادی طور چې دا دغه دی کنه کلاش جی اخو د چې کوم ماشومان ان یعنی هغه وایي چې د غلامۍ ښکار دی هغه کار کوي هغه مشقت کوي د سکول په ځای باندې هغه ډېر لوی مبارزه کړې ده نو وایي چې دغه کاس ته به دغه مقصد ته به ډېر لوی ګټه رسېدلې وې خو وایي چې زه افسوس کوم چې ما ته جواب هم قدرې ونه شو چې یاره درځو یا نه درځو نو د دې نه هم اندازه کېږي او بیا دغه شانتې کیلاش جي هم دا خبره وکړه چې ملالی کله دا خبره وکړه نو دا خو یوازې ما نه وایي چې د هندوستان او د ټولې دنیا میډیا دا هر چاته وي دا رسولې ده دا نه چې ګندې د پاکستان وزیر اعظم ته نه ده خبر یا هندوستان وزیر اعظم ته نه ده خبر نو دغه د هغې و چې زمونږ خواهش وو خو رانله نو دا به هغوی خپله دغه چې مناسب ګڼلي
ډېره مننه بیروز خان
ډېره مننه ډېره مننه
ګران اوریدونکو تاسو وایي صف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یو سم بوزو سوات ته د ملالې یوسفزی چرته چې سبق ویلې چرته پکې دغه برید هم شوی دی او نن په نړیوال کچ باندې هغه ډیر لوی نوم موندلی هلته د ډیو ریډیو خبریال فیاض ظفر د ملالې یوسفزی د زنو ملګرو سره خبرې کړې دي مروه ګل پکې شیناز د خدیجره دوه نورې ملګرې چې شازیه او کائنات چې ملالې یوسفزی نن په خبري کانفرنس کې ذکر هم کړی دی او الته ورسره وی چې هغه وی چوګره د زما ملګری دی او ما سره دارې ناشتې دي د سوات دغه ملګری وای چې ملالې یوسفزی زمګړې رخه ملګری وغه په سبق کې هم ډېر تکړه و دا چې د سوات نور تعلیمی صورتحال باندې هم په دغه رپورت کې نظر چولې شوې دي د ډیو ریډیو خبريال فیاض ظفر په نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي
دا تعلیم او بیا خاص کر د جنکو د تعلیم د پاره اواز چوتون کی د سوات ملالې یوسفزی تبا سبا نوبل انعام ورکول شي ملالې یوسفزی تبا نوبل انعام ورکول باندې د ټولي نړۍ زیات خلک خوشاله دي خو ټول نه زیات خوشحالي د ملالې د سکول ملګرو ته ده د ملالې یو کلاس فیلو او ملګری مروه ګل وای چې زه په ملالې فخر محسوس کوم چې هغه ته نوبل انعام ملاويږي
سبا چې ملالا ته نوبل انعام ملاوی کی زړه ډیر فخر محسوس کوم چې ملالا یو داسې جنۍ وه په سوات کې چې هغه په پوره دنیا کې د پاکستان نوم روشن کو او زړه ډیر فخر محسوس کوم په ملالا باندې هغه نوبل انعام ورته ملاوی کې هغه مونږ ګورو نو مونږ ډیر فخر محسوس کوو چې ملالا چې د جنکو کې تعلیم عام کو او مونږ ډیر زیات خوشاله یو دا هغه په نوبل انعام
د ملالا د سکولي او بل ملګری شیناز وای چې ملالا زما ډیر ښه ملګری و او ځکه زه ډیر زیاته خوشاله یم
هغه خو زما فرینډ و ملالا او هغه ما پی جنیم ډیر زیات ښه هغه سما عمر هم ډیر زیات دغه مو سر تیر کړی دی او هغه سره یو ځای کور کې هم اوسېدلی یم او زه ډیر زیات خوشاله یم او ملالا زما بیسټ فرینډ هم و ډیر زیاته او داغه د پاره ډیر زیات خوشاله یم چې هغه ته بل ایوارډ ملاو شو
د ملالا د سکول مرګري په دې انتظار دی چې کله ملالا ته دغه انعام ملاويږي نو هغه به په خپل کورونو کې په ټلویزیون نیخ په نیغه د دستور ګوري د ملالا د سکول یو بل مرګري خدیجه چې اردو جبه وای ډیو ریډیو او ټلویزیون ته وي
مې بہت پراؤڈ فیل کر رہی ہوں کہ ملالا کو نوبل پیس پرائز مل رہا ہے اور کل میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھوں اور میں دیکھوں کہ اسے نوبل پرائز ملے گا
دوائی چے دیر فخر کوم چے ملالا تا نوبل انعام ملاوی گی زغوارم چے سبا دخپل کور والا سرا پا کور کے دغ دستورا اگورم ولسکنی ملالا یوسفزی پا کال 1990 د جولای د میاشتې په 12مه نیټه د ضیاءالدین یوسفزی په کور کې زیږیدلې وه. هغې د خپل پلار په شخصي خوشحال پبلک سکول کې سبق وی او سواد کې د اړې ګړې په وخت کې چې د جنکو په سبق بندیزو هغې د جنکو د سبق لپاره اواز پورته کړی وو او د تعلیم لپاره په دغه اواز باندې د کال 2012 د اکتوبر د میاشتې په هغې باندې برید وکړی شو چې پکې هغه سخته جوبل شوه او د ښه کېدو وروستو په هغې د انعامونو باران شروع شو. سواد کې د امنیت راتلو وروستو خو د جنکو په تعلیم بندیز نشته، خو اوس هم سواد کې د 15 کالو نه تر 14 کالو پورې 30% ماشومان سکول ته نه ځي چې پکې زیاته شمېره د جنکو ده. دغه رنګ په خیبر پختونخوا کې د 15 نه تر 14 کالو پورې 34% ماشومان سکول ته نه ځي چې په دغه کې زیاته شمېره د جنکو ده. پوهان وایي چې څه خلک د غربت د لاسه په خیبر پختونخوا کې خپل ماشومان سکول ته نه لیږي او د سکول په ځای د کارونو ځایونو ته یا ورکشاپونو هوټلو ته لیږي او څه سیمو کې د سکولونو د نشوالي د لاسه ماشومان سکول ته نه ځي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو، سوات.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته له واشنگټن ډی سي څخه غوږ یاسته قدرمن اوریدونکو، او ځو هم د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د پاکستان وزیر اعظم د لا چارواکو په یو غونډه کې د شمالي وزیرستان پوځي عملیات ضرب عضب ډیر کامیاب ګرځولی دي او وایي چې د ترګرو ملا یې ماته کړې ده. وزیر اعظم هم په دې غونډه کې له شمالي وزیرستان او نورو سیمو څخه د بې کورسو خلکو د بیرته تګ په حواله سره هم خبرې کړې دي. د پاکستان د پوځ سرلشکر جنرال راحیل شریف دې غونډه کې موجود و او وزیر اعظم ته هم په دې پوځي عملیاتو او د بې کورسو خلکو په باب معلومات ورکول سوي دي. ارشد حسین اوربندي نور حال راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې شمالي وزیرستان کې جاري د پوځي عملیاتو لکبله د ترهګرو ملا ماته شوې ده او باور لري چې د عملیاتو لکبله تر لاسه شوی امن به د ګرد سیمې د امن سبب وګرځي. د پاکستان سرکاري ټي وي چینل خبر ورکوي چې د نهې پر ورځ د وزیر اعظم نواز شریف د مشرۍ لاندې د شمالي وزیرستان د عملیاتو لکبله تبې کورشو خلکو سره د مرستو او د هغوی د سر دوباره بحاله په بابله غونډه وشوه. ټي وي چینل زیاتوي چې په دغه غونډه کې د وزیر اعظم لپاره د بهرنو چارو او قومي سلامتیا سلاکار سرتاج عزیز، د خزانه وفاقي وزیر اساق ډار، د سرحدي چارو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسی نه علاوه د فوج سرلخکر جنرال لاهل شریف هم ګډون وکړو. سرکاري مطبوعات وایي چې د غونډې په محل د پاکستان د فوج ډایرکټر جنرال ملټري اپریشن ګډون کوونکو ته په شمالي وزیرستان کې تر دې دمه په ترلاسه کړې ګټو بریفینګ ورکړو. په دې موقع وزیر اعظم ویل چې حکومت به د شمالي وزیرستان څخه د بې کورشو خلکو په دوباره بحاله او دغه سیمه کې د بنیادي ځاندرې د جوړښت لپاره هر قسمه مرستې کوي. وزیر اعظم په دغه موقع باندې شمالي وزیرستان کې د ملکي او بهر ملکي ترهګرو په ضد د عملیاتو دوران د پوځي ځوانانو د قربانو هم ستاینه وکړه او وی ویل چې د علاقې اولس هم د ملکي ثبات لپاره لوی قربانۍ ورکړې دي. مطبوعات د وزیر اعظم نواز شریف د خولې وای چې شمالي وزیرستان کې جاري د ضرب عضب په نوم عملیاتو د ترهګرو ملا ماته کړې ده او امید لري چې په دغه سیمه کې لاسته راوړل شوی امن به د ګردې سیمې د امن سبب وګرځي. د وزیر اعظم د مشرۍ لاندې د شمالي وزیرستان څخه د بې کورشو خلکو د بحالې او د سیمې د تعمیرینو په بابله دا غونډه په داسې حال کې ترسره شوې ده چې د پاکستان په پارلمان کې موجود مخالف ډلو په حکومت باندې د رواني سیاسي شخړې په ترڅ کې د بې کورشو خلکو د پام نه د غورځولو تورونه لګولې دي. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د شمالي وزیرستان څخه بې کورشو خلک بې اسرې په کیمپونو او د خپلو خپلوانو سره په جون تیرولو مجبور دي او غواړي چې حکومت دې زر تر زره هغوی خپلو سیمو ته ستانه کړي. د پاکستان فوج روان کال د جون په میاشت کې د ملکی او نړیوال ترهګرو په ضد شمالي وزیرستان کې درانه پوځي عملیات پیل کړي دي او د فوج په قول په دغه عملیاتو کې کو یو خوا د ترهګرو د کنټرول نظام دړې وړې کړي شوی دی، نو ورسره د زرو نه زیات ملکی او بهر ملکی وسلوال هم وجلې شوی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ډیو ریډیو دا که واړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دادا diva@voanews.com. زموږه ایمیل پته ودا سلیکئ d @voanews.com voanews.com چدا سے بیلی کئی voanews.com
گرانو اوریدونکو تاسو په شفا مرګ ډیو ریډیو ته غوږی د ملګرو ملتونو د ماشومانو د صحت او د تعلیم چې کوم سازمان نه اداره ده هغه یو رپورت جاری کړی دی او وایي چې په کال 2014 کې په ګرد نړۍ کې د روانو جګړو فسادونو له وجې 1.5 کروڑ ماشومان اغیزمن شوي دي، بے کوره شوي دي، چې زیاتره ته پکې د تعلیم او د صحت اسانتیاوي هم ډیر په ګرانه باندې ملاویږي. دغه شان د فاټا چې کوم ریسرچ کونسل دی هغې په اندازو په مطابق باندې دا وخت د پاک افغان پولیس سره نږدې قبایلي سیمونه 1 میلیون نه زیات ماشومان بې کوره دي او په بد حالې کې ژوند کوي. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین په دې رپورټ کې راکوي.
د یونیسف د وینا مطابق زیاتره ماشومان په منځنی ختیځ، عراق، شام او فلسطین کې بې کوره شوي دي. خداسې ماشومان هم شته چې په افریقایي هیوادونو کې د جنگونو نه متاثره دي. په ریپورت کې د پاکستان او افغانستان ذکر هم مخې ته راځي چې پکې د مودې راهسې د ترهګرۍ په ضد جنگ دوام لري. ریپورټونه وایي چې هم په دې جنگ د پلي سیمو قبایلي علاقو نه یوازې لکونه خلک بې کوره شوي دي، بلکې د تشدد او جنگونو نه زیات ماشومان د بنیادي ضرورتونو صحت او تعلیم نه هم محروم دي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو اداره سپارک د قبایلی سیمو پروګرام منیجر زرلی اپریدی ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وای چې په دې جنگ د پلی سیمو کې ماشومان اکثرا د ترهګرې په جنگ کې استعمالیږي.
په دې کې مونږو ماشومان د زمو ماشومان عادي جنگونو لپاره استعمالیږي. هغه په دې کنفلیکټ کې یا په دې کوم شړ چې دا کوم جنگ کې مونږو ترهګرې لپاره استعمالیږي، زمو ماشومان د خودکشو لپاره استعمالیږي او زمو ماشومان ته د ترهګرې مدرسو کی مذہب کو نوم باندھی ہوئی مذہب ورتا نہ کھائی لے کی سبق ورتا نہ کھائی لے کی بلکہ ترہ گری ورتا ٹھوپک چلنا ورتا کھائی لے کی مونگ دا غور چی پاکستان بے آپشنل پروٹوکول دا سی آر سی دا ہوم سائن کی اور معشومان سے کم در عام کنفلکٹ وپار استعمالی کی باعث سے دگا معشومان شینا کلیئر کریش.
د خیبر پختونخوا سره تړلې سیمه شمالي وزیرستان کې د پولیو په څاڅکو باندې د بندیزونو په نتیجه کې د 3 نه تر 15 لک پورې ماشومان د پولیو د څاڅکو نه هر کال محروم کیږي. په قبایلی سیمو کې په مجموعي توګه د فاټا ریسرچ سنټر د وینا مطابق د 15,000 نه زیات تعلیمي مرکزونه موجود دي، خو په اکثره کې د بنیادي ضرورتونو د نشوالي او ماشومانو ته د زده کړو ورکوونکو د غیر موجودګۍ په وجه باندې تقریبا 10 لک ماشومان د زده کړې نه محروم دي. د کال 2009 راهسې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ترهګرې په پیښو کې په مجموعي توګه 1,01 تعلیمي مرکزونه تباه شوي دي چې پکې 2,500 تعلیمي ادارې د قبایلي سیمو سره تعلق لري. څېړنې وایي چې په مجموعي توګه په قبایلي علاقو کې د ترهګرې په ضد روان عملیاتو کې د 15 لک نه زیات خلک بې کوره شوي دي او دغه خلک د بنیادي ضرورتونو نه لري په کیمپونو کې ژوند کوي او په دې بې کوره شوي خلکو کې د نیمې نه زیات ماشومان او ښځې شامل دي. ماهرین وایي چې په جنگ ځپلي سیمو کې د ټولو نه زیات ښځې او ماشومان متاثره کیږي چې پکې ماشومان نه یوازې نفسیاتی ناروغو ښکار شي بلکې د روزګار د نشوالي په وجه باندې تشدد طرف ته مایل شي. د قبایلی سیمو د سیړنې ادارې مشر ډاکټر اشرف علي ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وای چې په لکونو ماشومان په جنگ ځپلي سیمه قبایلی علاقو کې د تعلیم نه محروم دي.
نو دغه اثر بیا په خزو او ماشومان باندې چې دی بیا په خصوصي توګه په ماشومان باندې د هر چا نه زیات کیږي او الته کې دا مسلې چې دی بیا ډبل شي. او دغه ماشومان چې دي نو دغه ظاهره خبره ده چې دي سکول ته نه دي، نو دي چیرته دي؟ کارخانه الته کې نشته دي، دکان الته نشته دي، بزنس سنټر الته کې نشته دي، دکانداری او زراعت هغه سي نشته دي، حالت جنگ کې دي دغه ماشومان. نو دغه اکسپوز شي چې دغه اکسپوز شي نو یو خدای ده چې دي اثر د دې ذهني دغه باندې چې دي ډیر غلط اثر کیږي او بل طرف ته چې دي د ملټنسي ته ډیر زر راغبه کیږي، ترهګر او پلاس باندې ورشي او هغه چې کوم دي نو فاینلی دا موږ سپایل کو دغه ماشومان. زه فکر کوم چې دغه طرف په خصوصي توګه یو توجه پکار ده چې هغه لا تر اوسه پورې نه ده ورکړي.
یاد دي وی چې په خیبر پختونخوا او قبایلي علاقو کې 2 او 50% ماشومان د جنگ نه متاثره شوي دي او 80% ماشومان داسې دي چې هغه ته خپل مستقبل هم په نظر نه راځي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
تاسو د ټولو غږ
ډیو ریډیو.
د ډیو ریډیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیوه ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر نهو بجو پورې
او د ماښام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو یو ځل درته بیا هرکلی وایو. د ډیوه ریډیو دا خبرونې لا روانې دي. نن د نهې ورځ کال 2014 د دسمبر د میاشتې نهمه نیټه ده. دا وخت اسلام آباد کې د ماسخوتن اته نیمې، کابل کې اته، دلته په واشنگتن ډی سي کې د ورځې لس نیمې بجې شوې دي. یو ځل مو بیا پام راګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
نوبل انعام ګټونکي ملاله یوسفزی یو خبری کانفرنس ته ویلي، د پاکستان هر ماشوم سکول ته لیږل د هغې ارمان دی. د نوبل جایزه له دستوري څخه یوه ورځ وړاندې ملاله وویل چې د نړۍ د بدلولو لپاره د ښځو ږغ پورته کول ډیر ضروری دی.
او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی شمالی وزیرستان کې د ضرب اعظم فوزی عملیاتو د لارې د ترهګرو ملا ماته کړې ده. زیاتوي به کور شوی خلکو د ملک لپاره سترې قربانی ورکړې دي.
چې حکومت به د شمالی وزیرستان څخه د بې کورشو خلکو په دوباره بحالې او دغه سیمه کې د بنیادی ځاندرې د جوړښت لپاره هر قسمه مرستې کوي.
او د امریکا سینټ بنند استخباراتي ادارې سی آی ای د پښتنو د تخنیک د طریقو په باب ریپورت جاری کوي، او په دې محل ګرد نړۍ کې د امریکا پوجي او ډیپلوماټیکي مرکزونو امنیت لا ټینګرل سوی دی.
اوس مو پام را ګرځو د خبرونو تفصیل ته.
د خیبر پښتونخوا د سیلاني سیمې سوات اوسیدونکي تنکې انجلۍ ملاله یوسفزی ویلي چې د پاکستان ټولو ماشومانو ته تعلیم ورکول د هغې آرزو ده، او دا چې پاکستان د هغې هیواد دی او ضرور به هلته ځي. ملاله یوسفزی ته به سبا د چهارشنبې په ورځ اوسلو کې د سولې نړیواله جایزه ورکول کیږي. هغې نن د سولې د جایزې له شریک هندي وګړي کیلاس ستیارتي سره اوسلو کې یو ګډ خبري کانفرنس ته وینا کې ویلي، هغه اوسلو ته یوازې د نړیوالې جایزې لپاره نه ده تللې، بلکې د نړۍ ټولو ماشومانو ته د هغوی د حقونو پوهی به ورکوي چې تعلیم د دوی حق دی، او زیاتره هیوادونو کې ماشومان یوازې کتاب او قلم غواړي. ملاله یوسفزی وویل کله چې طالب وسلوالو په سوات کې خپل عملیات شروع کړل او ماشومان یې له زده کړو څخه محروم کړل، نو په هغه وخت دوی فیصله وکړه چې د ترهګرۍ په ضد به درېږي، او همدا وجه ده چې اوس حالات هلته بدل دي. ملاله یوسفزی باندې په اکتوبر کال 2012 کې هغه مهال وسلوال طالبانو مرګانې برید وکړ چې له خپل مکتب څخه کور ته په بس کې روانه وه.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلی دی شمالی وزیرستان کې د ضرب اعظم فوجي عملیاتو د لارې ترهګر لملا ماته کړې ده، او زیاتوي بې کوره شوي خلکو د ملک استحکام لپاره سترې قرباني ورکړې دي. دا خبرې نوموړي په خپل مشاره کې د اعلی فوجي او حکومتي چارواکو غونډې ته د وینا په وخت کړې دي. مطبوعاتو ته جاری کړې شوې بیانیه کې ویل شوي دي چې میاں نواز شریف غونډې ته ویل حکومت به د بې کوره خلکو بیا بحالې او آبادکارۍ ژمنې پوره کوي.
د پاکستان سترې محکمې د وزیر اعظم میاں نواز شریف د نااهله ګرځولو په باب ټوله خواستونه رد کړې دي. د مقدمو او روانه نن د سه شنبې په ورځ اسلام آباد کې د وو قاضیانو ډلې وکړه.
د ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې ویل شوي دي چې کال 2014 په ټوله نړۍ کې د روانو جګړو او فسادونو له امله د ماشومانو لپاره تر ټولو خطرناک کال ثابت شوی دی، چې پکې د 1.5 کروڑ نه زیات ماشومان اغیزمن شوی دی.
د امریکا په بیلابیلو برخو کې د دوشنبې په شپه د منصفانو د هغه جرګو د فیصلو په ضد احتجاجونه سوي چې وایي د بې وسلې تور پوستکو وګړو په وژنه کې د سپین پوستکو پولیس افسرانو په خلاف به مقدمې نه چلول کیږي.
د امریکا په سفارتخانو او پوځي ودانو حفاظتي اقدامات د معمول نه زیات سخت کړي شوی دي. دا په داسې مهال کې د سینټ د استخباراتي چارو کمیټې ترهګرۍ خلاف جنگ کې د سی د تفتیش په اړه رپورټ شایع کوونکی دا چې پکې سی آی ای لخوا د تشدد استعمال ذکر شوی دی.
په یوکرینی یوکرینی پوج او روس پلوه یاغانو د سپتمبر په میاشت کې تر سره سوی د دزبندۍ لوزنامه بیا عملي کولو په هڅه کې وسله غورځولې ده. یو ویان پخلی کړی چې پوج خپل عملیات ماتل کړی دی او د یاغانو مشران هم ژمنه کړې چې په لوزنامې به عمل کوي.
د امریکا دفاع سکرتر چک هیگل په داسې حال کې عراق ته رسیدلی دی او د وزیر اعظم حیدر آبیدی او امریکایي فوجي کمانډرانو سره ویني چې څلور میاشتې وړاندې په عراق او شام کې ردایش ډلې په ضد هوایي بریدونه پیل شوي دي.
په آرام سمندر کې راپورته سوی طاقتوره توپان اوس کمزوره سوی. له توپان څخه په فلپاین کې لږ تر لږه 20 کسان مړه شوي. د هفتې پر ورځ دغه توپان د فلپاین ختیځه برخه ووهله، د ودانیو بامونه یې وغورځول او د سمندر لغاړې ایالتونو کې یې د بجلۍ رسونې نظام ته زیان ورسوي.
د چین یو عدالت د یو غور د سیمې سکالرې له هم توتي شاګردانو طالب علمانو ته د بیلتون خوښۍ تحریک مرستې په تورونو د دریو نه اتو کالو پورې د قید سزا اورولې ده. د الهام توتي وکیل ویلي دي دغه اوه طالب علمانو ته د ګل په ورځ د سینکیانګ په سرخار روم چې یو خفیه عدالت سزا اورولې ده. چینایي حکومت دغه طالب علمانو ته په سزا اورولو څه خبره نه ده کړې. په دغه کې شپږ طالب علمانو تعلق د یو غور اقلیتي ډلې سره دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلاو قدرمن اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. وخت سوی دی نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او نن دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
نن د امریکا او د غربي نړۍ په ټولو اخبارونو کې او د انټرنیټ په ویب پاڼو افغانستان نه د امریکانو فوجونو د کډو بارولو او په دې لړ کې د اخیری فوجي دستورو په باب له د اسوسییټډ پریس یو تفصیلي ریپورت خور شوی دی. د ریپورت سرخط ته امریکای افغانستان کې خپل فوجي جنگي کردار راغون کو او افغانستان د جنگ په بوختو کې انخته پاتې شو. کابل نه د اسوسییټډ پریس درالي ګلی ریپورت په شروع کې لیکلی شوې دي چې امریکای او ناتو فوجونو د ګل پوره د افغانستان کې خپل فوجي جنگي عملیات ختم کړ او په کومو کومو ځایونو چې د امریکای او د ناتو بیرغونه جګوو دایره کوشکل. ولې باوجود د دې س امریکایي فوجونه به افغان فوجونو ته د تربيت ورکولو او کله کله دوی سره د کومک کول خپل کردار جاری ساتي. په ریپورت لیکي چې صدر اوباما اوس د خپل یو حکم تر مخې افغانستان کې پاتې کیدونکو فوجونو ته د طالبانو او د القاعده خلاف د عملیاتو اختیار ورکړی دی. دینه معلومیږي چې امریکا به افغانستان کې نور هم دوه کاله په جنگ کې اړموي. د صدر اوباما دا فیصله د افغان فوجونو د کمزوري جنگي صلاحیتونو سرګندونه کوي. د امریکای او ناتو سره فوجونو ته افغانستان کې د پاتې کیدو په حق له د صدر اشرف غنی د کړي لوزنامی طالبان سخت غوسه کړی دي او دا شان د امن او د سولې د خبرو اترو امکان ورسته رضا په کمیدو دی. په کابل کې د ایصاف د بیرغ را کوزولو د دستوري په موقع طالبانو د افغانستان په سویلي سیمه کې یو خونړی حمله وکړه او یو پولیس افسر او سلور عام وګړي ووجل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې طالبان به تر هغې پورې خپل جنگ جاری ساتي تر څو چې ګرد خارجي فوجونه د افغانستان نه وتی نه وي. ذبیح الله مجاهد دا هم ویلي دي چې امریکا افغانستان کې جنگ اوږدول غواړي. ریپورت وایي چې د جنوري د لومبي تاریخ نه به خارجي فوجي اتحادي ګوند افغانستان کې دیار لزر فوج ساتي. د امریکانو او د ناتو فوجونو کمانډر جنرل جان اف کیمبل ویلي دي چې خارجي فوجونه به اوس صرف افغان فوج او پولیس ته د زده کړې ورکولو کار ته پام کوي، ځکه چې افغان فوجونه د خپل ملک د حفاظت کولو جوګه دي. البته په قیادت کې به څه تبدیلی ضرور کول وي. راپورت زیاتوي چې قیادت کې د تبدیلو په کار نوي صدر اشرف غنی د وړاندې نه لاس پورې کړی دی. د ناقلارو سیمو د گورنرانو بدلولو فیصله کړې ده. د صدر اشرف غنی دفتر نه دراوتی یو خبر تر مخه د ځینو فوزی جرنیلانو د لری کولو خبره هم شوې ده. د ځینو افغان چارواکو وینا ده ګومان کیږي چې په دسمبر او جنوري کې به د طالبانو حمله زیاتیږي. دې چارواکو د پاکستان د مخبرای په ادارو تورونه لګوري دي چې په چپ خولې د طالبانو ملاتړ کوي. د افغانستان سیاسي تجزیه نگار واحد مجدوای چې په خارونو کې به د طالبانو حمله او زیاتیږي. اسوسییټډ پریس خپل ریپورت په دې ختم کړی دی چې د ګل پورس کابل کې د امریکانو او د ناتو فوجونو د بیرغونو په خاموشه سره د راکوزولو دستوره په کال 2001 کې د خارجي فوجونو په افغانستان د حمله په وخت د شور شرغب د حالاتو نه بالکل اپوټوه، کله چې د امریکای په مشرۍ کې اتحادي فوزونو د طالبانو حکومت نسکور کو او د اسامه بن لادن د القاعده جنگیالي د پولي پورې غاړه پاکستان ته ور دیکه کل. خو په کال 2003 کې په عراق د حمله ورستو د امریکای ټول پام مشرقي وسطا ته وګرځېدو او دغه وخت طالبانو په افغانستان کې خپل جرړې بیا خورې کړې.
ګران اوریدونکو تاسو وایي صف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او د افغانستان په اړه باندې یو رپورټ ته وړاندې کوو. تیر ورځ به تاسو خبرونه اوریدلی وي چې د امریکا فوزونو درې د پاکستان طالبان چې مدغوات وایي یو پکې لطیف محسود هم دی چې د بیت الله محسود سره ډیر نږدې پاتې ری او دا کې ملا محسود پسې دویم نمبر ستر کمانډر وو په افغانستان کې نیول شوی وو چې په پاکستان ته حواله شوی ری. دغه درې تنان په دغه اړه باندې افغانستان کې په مطبوعاتو باندې هم تجزیه تبصیرې هم روانې دي او نن په ولسي جرګه کې د ولسي جرګې غړو د افغان حکومت نه غوښتنه کړې ده باید دې ته دغه وضاحت ورکړي شي چې دغه خلک د کم قانون لاندې او د کم ضابطې لاندې د پاکستان ته حواله شوي ری. ځکه چې د افغانستان حکومت ویلي چې دی د دغه معاملې ناړو د سره خبر نه دي. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریال کمل سادات د کابل نه په دې رپورټ کې راکوي.
څو ورځې وړاندې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د تحریکي طالبانی پاکستان درې تنه هغه بندیان چې شاوخوا کال وړاندې په لوګر ولایت کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې نیول شوي ول پاکستان ته وسپارل. کله چې داسې رپورټونه خپره شول د یو شمېر سیاسي څیرو تر څنګ یې د پارلمان غبرګونونه هم راپورته کړل او له حکومت نه یې وغوښتل چې پاکستان ته د ورکړل شوو بندیانو په اړه کره معلومات وړاندې کړي. په همدې هکله د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې هم وکیلانو خبرې سره وکړې او حکومت ته وویل چې په دې اړه چې باید دوی ته معلومات ورکړي. د ولسی جرګې وغړي نادرشا وویل چې له دوی سره سوال دا دی چې ولې په دومره لویه کچه کار بې له دې چې حکومت پرې خبر شي تر سره کیږي.
تقاضامندی هستیم که هر حرکتی که در افغانستان صورت میگیرد و هر کاری خصوصا
دیوای زمون غوښتنه داده چې هر کار چې په افغانستان کې تر سره کیږي او بیا هم په دومره لوړه کچه کار چې تر سره کیږي په هغه کې باید چې شفافیت موجود وي او حکومت باید چې په هغه باندې خبر وي. دا چې دومره لوی کړنې شوی دی او حکومت په هغه باندې خبر نه دی دا خپل حکومت د سوال لاندې راولي چې ولې داسې شوی دی. د دې ترڅنګ ځینې نورو وکیلانو هم د بهرنیانو په اړه وویل چې دوی د خپلو ګټو د پاره راغلي دي او د افغانستان په روانو جګړو کې هم دوی ګټې دي. په دې اړه په ولسي جرګه کې وکیل میربت خان دا خبرې وکړې.
خارجیان د افغانستان ته د خپلو ګټو د پاره راغلي دي او دویم هدف یې عمده همدغه دی چې افغانستان کې د جنګ شدید وساتی او ګوندی هیوادونو سره دوی په جنجال کې واچوي او دی دا د افغانستان کې چې کومه نامنی روانه ده دا د دوی په ګټه ده.
له دې سره سره د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی بیا وویل چې دغه کسان څومره په مشکلاتو سره ونیول شول او بیا ولې په دومره اسانۍ سره بیرته خوشی شول. ابراهیمی هم له حکومت نه وغوښتل چې د تحریکي طالبانی پاکستان د دریو غړو په اړه د معلومات دوی ته ورسوي. همداشان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسون ته وویل چې په دې اړه د اړوند چارواکي د معلوماتو دپاره ولسي جرګې ته ور وغواړي.
توسط نیروهای امنیتی به کدام مشکلات ای دستگیر شد و دستگیری ای یک بزرگترین دستاورد برای مردم افغانستان در نحو خود یک سرکوبی دقیق.
دی وای دا کسان په څومره مشکلاتو سره ونیول شول او هم د افغانستان د خلکو دپاره لویه لاسته راوړنه هم وه او هم مخالفینو ته پرې لوی زیان رسېدلی و. خو اوس ولې خوشی شول؟ په دې اساس د کورني امنیت کمیسون دنده لري چې په دې تړاو د اړوندو ادارو مسؤلین راوغواړي او د دغو خوشی شوو کسانو په اړه معلومات ترې واخلي. که څه هم ولسی جرګه خو له حکومت نه غواړي چې د تحریکي طالبانی پاکستان د پخواني مرستیال او د دوو نورو طالبانو د خوشي کولو په اړه معلومات و دوی ته ورکړي. خو اخوا بیا حکومت وایي چې دا کسان نه د دوی په کنټرول کې ول او نه هم په دې مسله کې چې دا کسان پاکستان ته سپرل شوي دي دخیل وو. نږدې ورته خبرې امریکایي ځواکونه هم کوي. دوی وایي چې دا کسان د امریکې او پاکستان د حکومتونو له سلام مشورو وروسته پاکستان ته ورکړل شوي او په دې مسله کې افغان حکومت دخیل نه وو. په دې دریو خوشیشو طالب مشرانو کې د تحریکي طالبانی پاکستان دی وجل شوی مشر حکیم الله مسعود ورور، د دم رستیال لطیف الله مسعود او یو بل تنشتا دی. د دغو بندیانو په اړه باید وویل شي کله چې دوی کال شاوخوا وړاندې په لوګر ولایت کې په ګډو عملیاتو کې ونیول شول، په هغې مهال کې د لوګر ولایت چارواکو ډیوې رادیو ته وویل چې دغو کسانو غوښتل چې له ځینو چارواکو سره د سولې په اړه خبرې اترې وکړي چې بیا په ګډو عملیاتو کې ونیول شول او تر اوسه پورې له امریکایي ځواکونو سره ول. خو تر اوسه پورې هم معلومه نه شوه چې آیا رښتیا هم دغه کسان د سولې د خبرو دپاره راغلي ول او که د جنګونو دپاره. دا ځکه چې ډېر ځله افغان چارواکو دا خبرې کړي دي چې د شمالي وزیرستان ځینې خلک هم د طالبانو په پلوۍ او د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جنګیږي. کمال صدات، امریکا غږ، دیوا ریډیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلو قدر منو اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غوږی یاست. او سمزو بیرته د پاکستان ولوري ته چیرې چې د پنجاب ایالت په فیصله آباد شهر کې د پولیو په کارکونکو باندې برید شوی دی او یو کارکونکی وژل شوی دی. جندالله نومي یو وسلوال سازمان د دې پیښې پړه پر خپله غاړه اخیستې ده. نور حال راکوي له اسلام آباد څخه د جبر ریډیو خبریال اورنګزیب خان.
دا پیخه نن فیصل آباد ښار کې پیپلز قانوني کې آ وخت وشوه کله چې د پولیو مخنیوي کمپاین د پاره د ټیم ماشومانو ته د پولیو رنس نه بچ کولو کتره ورکولې. د پولیو ټیم وجل شوی رضاکار سلوخت کلن محمد سرفراز یو سرکاري سکول کې استاد وو او د پولیسو وینا ده چې د نوړاندې هم دو ځلې په محمد سرفراز ډزې شوی وي خو دا بچ شوی وو. پولیس دا هم وایي چې کېدی شي محمد سرفراز چا سره ذاتی دښمنی وي، خو کلدم جندالله د برید ذمهواري قبوله کړې ده او ویلي دي چې ګرد هیواد کې پولیو ټیمونه د دوی هدف دي او مستقبل کې به هم داسې بریدونه دوی کوي. پولیسو وینا تر مخه فیصل آباد ښار کې ړومبی ځل پولیو ټیم باندې برید شوی دی. د پولیو مخنیوي د کمپاین کې به پنجاب 1,00,000 ماشومانو ته به پولیو قطرې ورکول کیږي او د مقصد دپاره 5,200 ټیمونه جوړ کړي شوي دي. ګرد هیواد کې ټوله نکم د پولیو کیسونه هم پنجاب صوبه کې دي. فیصل آباد کې پولیو رضاکار په داسې وخت کې وژل شوی دی چې تېره ورځ خیبر پختونخوا بنیر سیمه کې هم پولیو ټیم په حفاظت مامور د پولیسو دو تنن وژل شوی دی او د دې ذمهواري هم طالبانو قبوله کړې وه. دغه شان بلوچستان کوټه ښار کې تیر میاش په پولیو ټیمونو بریدونو کې 4 تنن وژل شوی وو او داسې خبرونه هم راغلي وو چې صحت نړیوال ادارې WHO خپل کاروای په صوبه کې ځنډولې دي، خو وروستو ادارې دا خبره کړې وه چې دوی خپل کار ځنډولې نه دی، البته محدود کړی دی. پاکستان د نړۍ هغه دریو هیوادونو کې په لومړي نمبر دی چېرته پولیو رنز اوس هم موجود دی او د دې مریضانو شمیره 2,000 هم زیاته شوې ده او زیاتره مریضانو تعلق قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا صوبې سره دی. په دې قبایلي سیمو کې د پولیو رنز زیاتېدو وجه دا هم ښودل کېږي چې کال 2012 کې وزیرستان کې ځایي طالبانو په پولیو کمپاین بندیز لګولی وو. دغه شان پولیو رنز باندې کابو راوستو کې ناکامۍ لویه وجه د سیکیورټي حالات هم ښودل کېږي. پولیو ټیمونو باندې بریدونو له وجې 15 زیات رضاکار او د دوی په سیکیورټي مامور خلک وژل شوي دي. پولیو رنز باندې کابو راوستو کې ناکامۍ په وجه په پاکستان سفری بندیز هم لګول شوی دی. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوردونکو تاسو باندې صاحب امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. د سینیټ ځن غړو هغې دړکه کړې ده، ویلي دي چې د پاکستان او چین ترمنځ چې کومه لویه لاره باندې کار کیږي په دغه چې کوم پلان دی په دې کې بلوچستان یا خیبر پختونخوا که هغه د پامه وویستل شو او دغه پلان برخه جوړه نه شو نو دوی به استعفاګانې ورکړي. د ډیو ریډیو خبریال احسان محمد خان په یو رپورټ تیار کړی دی، ورته ته ستاسو پام راګرځو.
د سینیټ د مواصلاتو د کمیټې لخوا د گوادر نه تر کاشغر چین د دغه اقتصادي لارې بدلون پر ضد په خپلو سفارشاتو کې لیکل شوی دی چې دغه د خیبر پختونخوا او بلوچستان د پښتنو پر ضد یو ناخوخه ګام دی او دغه لارې موجوده حکومت د پښتنو آئینی حق غصب کول غواړي. د عوامي نېشنل ګوند سینیټر او د مواصلاتو د کمیټې غړی زید خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته ویلي چې ټول ملت پال ګوندونه د دغه لارې د بدلون پر ضد ولاړ دي. ځکه چې د گوادر نه تر کاشغره دغه سړک یا لار بدلون د پښتنو سره زیاتې دي. موجوده حکومت لخوا جوړ کړی شوی نقشې تر مخه چې د خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان نه تر پیښور او بیا سوابای او مردان په ځای دغه لار د پنجاب د ډیرو سیمو څخه تیریږي. په سینټ کې د مواصلاتو د کمیټې چیرمن تاوس خان اچکزی وایي د دغه بدل کړی شوی نقشې تر مخه هغه صوبو ته ګټه نه ورکول کیږي کومې صوبې یعنی بلوچستان او خیبر پختونخوا یې عیني حق هم لري او د دې په ځای پنجاب ته ګټه ورکول کیږي. په دې اړه وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته نوموړي زیاته کړه
بلوچستان و عوام مرد کمیټې د خپل فارشاد تر وزیر اعظم پر استولې دي کچیر بیا پر دې باندې عمل درآمد نه کیږي نو بیا به دا مسله موږ په ټینټ کې پورته کوو او په ټینټ کې پر دې په هاوس پر دې باندې خبره کوو چې دا خپل خبره در سره ورسېږي.
د گوادر نه تر چین رسیدلې د دغه لارې منصوبه چې د چین خپل سامانونه منډای ته رسولو د پاره ده، خو ماهران وایي که چېرې دغه لار د پېښور څخه تیر شي نو د دې سره افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو سره د تجارت موقع هم زیاتې دي. شي احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
مستاسو په ټوله نړۍ کې په وېبپاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د وېبپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
قدرمن اوریدونکو، د احسان محمد خان هغه رپورټ چې د پاکستان او د چین د ورېښمینې لارې په بابو، په هغه کې د سینټ د مواصلاتو د کمیټې چیرمن نوم داود خان اڅکزی دی. اوس هم یو بل رپورټ ولورو ته ستاسو پام راګرځوو چې په پېښور کې د لرغونو آثارو چارواکو ویلي دي چې په هلته د دلیپ کمار یعنی یوسف خان چې د هندي سینما یو اتل وتلی ستوری، د هغه کور د اخیستو لپاره به په قانون کې بدلون کوي. دغه چارواکو د ډیو ریډیو خبریالی سادیه قاسم شاته ولیدی چې په محله خدایداد او سیچیانو کې نور هم د لرغونو آثارو کورونه دي چې حکومت هڅه کوي په خپل کنټرول کې واخی او د لرغونو آثارو محکمې ته وسپاري. نور حال هم په دې رپورټ کې
د وزیر اعلی د لوبو سیلګرای او د آثار قدیمه محکمې لپاره مشیر امجد افریدی ویل دي چې صوبایي اسمبلی نه به ډیر ژر د آثار قدیمه د تحفظ لپاره ترمیم شوی د انټیکویټیز قانون پاس شي، د کوم نه پس به صوبایي حکومت په پېښور ښار کې څه مهم زاړه کورونه او ودانۍ محفوظ کولی شي. د پېښور ښار محله خداداد کې د هندي فلمونو مشهور هیرو دلیپ کمار د پلار نیکه کور او په محله سیټیا کې د سیټي هاوس چې د پخواني د ښار سوداګرانو زاړه کورونه دي، دا دواړه حکومت غواړي چې د دې قانون لاندې محفوظ کړي. امجد افریدی په دې لړ کې ډیو ریډیو ته صدا وویل.
انټیکویټی ایکټ کې څه داسې شکونه وو چې هغه باندې عمل درآمد نه کېدو. انټیکویټی ایکټ کې موږ درامي وکړلو او هغه مو لا ډپارټمنټ ته لګلې ویټنګ لپاره او بیا به اسمبلی ته ټیبل کو. او دلیپ کمار انټیکویټی ایکټ کې راغله دی، هغه کوشش کو چې خپل حالت کې راولو او خلکو ته اوپن کو ویزټس لپاره.
سیٹی ہاؤس وړاندې نه صوبای حکومت اغست دی او دغه کور په خپل اصلي حال کې محفوظ ساتلو لپاره سلک ډیر هڅې هم شوې دي، خو تر اوسه دا زوړ کور د عوام د کتو لپاره لا نه دی کلاو کړی شوی. د آثار قدیمه محکمې ډایریکټر او پوهان ډاکټر عبدالصمد د سیٹی ہاؤس په حق لا د خپل محکمې صدا پلان ډیو ریډیو سره شریک کړلو.
آرکیولوجیس پوینټ اف ویو څخه زوم چې دلته کې یو اکټیویټی په ډیره خی چې هغه مونږ وایو چې انټرنیشنل ریزیډنسی پروګرام آرټیست ته پروشي الته کې چې الته کې مونږ انټرنیشنل آرټیست کوم کسان وی غاراولي ګودلته کې او هغه خپل ورک کل خپل دل تکارم کی اور سره خپل ایگزیبیشنز هم کی تے آرٹ حوالے سره او دل تکم لوکل کم آرٹسٹ دی غم ور سره دل تکی.
بل طرف ته پیخور خار مشهور کی سخوانه بازار محله خدادات کی د هندی فلمونو مشهور هیرو دلیپ کمار په پیخور کی د پلار نیک کور محفوظ کول په حق له هم تر اوسه صرف حکومت دغه کور د انټیکویټیز ایکټ لاندې یو محفوظ ودانه ګرځولې دی، خو په اغستو کی تر اوسه لا کامیاب شوی نه دی. د دغه زوړ کور محفوظ کولو په حق له حکومت سره ګامونه غستلی شي. د دلیپ کمار کور په حق له ډاکټر سمت صدا وویل.
دلیپ کمار خو جی ډیفرنٹ سټپس، پهلا سټپ دا و چې موږ غا انټیکویټیز ایکټ انډر پروټیکټ کو، د فائدې دا و چې غا بوس ګورنمنت پرچیز کی. نیکسټ سټپ دریم سټپ دا را چې غا کنزرویشن کو کوم موجوده سټرکچر دی غړي خراب حالت کړي نو اوریجنل شیپ کې راولو، فوزي کو او د خپل اوریجنل حالت کې کوم پهلا حالت ول تیار راولو، او اخیری سټپ دا و چې عام خلکو دی پر اوپن کو ګالری په شیپ کې، په میوزیم شیپ کې. نو کې موږ پلان دا را چې کله ارس دا پروسس مکمل شي نو کې دی دلیپ کمار سکم فلمونه دی، یا زندگی لایف سټوري فوټوګرافس دی، یا بلونګینګز سامان دی پېښور سره ریلیټډ هغه پکې ډیسپلی کو نو پبلک ته اوپن کینو. دا پلان دی وته
د پېښور خار زوړ بازارونو او مالو کې داسې زوړ کورونه، لوی دروازې او مهم ځایونه دي چې نه یوازې د قانون بلکې د حکومتي عملی حلو ځلو سره د محفوظ کولو ډیر زیات ضرورت دی. او که داسې ونه شو نو کېدای شي چې څنګه د پېښور ښار چار چاپیره تاریخي دیوال اوس په نظر نه راځي، نو که دا زړې ودانۍ محفوظ نه کړی شي نو کېدای شي چې یوه ورځ دا تاریخي ودانۍ هم چترک شي او صرف نوې پاتې شي. صادق قاسم شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
اوس وخت شوې د اداري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې په عراق او شام کې د اسلامي مملکت د جوړولو لپاره قائم تحریک آی ایس آی ایل د ماتي ورکولو یا د دې د کمزوري کولو لپاره د امریکې په مشرۍ کې د اتحادیانو جوړې حکمت عملی کار شروع کړی دی. په دې حکمت عملی کې د شاملو شپیتو ملکونو د نمائندگانو غونډې ته خپل تقریر کې جان کیری ویلي دي چې دوه نیم میاشتې وړاندې د اتحادي ګوند لخوا د آی ایس آی ایل پر ضد د عملیاتو شروع کېدو نه راپدې خوا د آی ایس آی ایل رفتار ادرولې شوی دی. جان کیری زیاته کړه چې اتحادي ګوند د خپلو طریقو په بدلولو مجبوره شوی دی او په دې بدلون د آی ایس آی ایل د عملیاتو صلاحیتونه سخت متاثره شوي دي. په کومو علاقو چې د آی ایس آی ایل اختیار او الته ورسره سخت مقابله روانه ده او د دوی د آمدن لارې بند کړې شوي دي. د میډیا په ذریعه د دوی د نظریو تبلیغ خصوصا په سیمه کې سخت بدنامه کړی شوی دی او په ټوله دنیا کې عام اولیسی ځایونو او جماعتونو کې د دوی د نفرت په پیغام اعتراضونه شروع کړی شوی دي. خاغلی جان کیری زیاته کا چې د آی ایس آی ایل خلاف جوړ اتحادی ګوند آی ایس آی ایل د مخی ورکولو د پاره ګڼ مخیزه حکمت عملی اختیار کړی ده. په دې حکمت عملی کې یو اړخ د فوجي عملیاتو او په خصوصي توګه د هوایي حملو هم دی، خو آی ایس آی ایل د ماتې ورکولو لپاره صرف فوزي عملیات څخه کافي اقدام نه دی. آی ایس آی ایل د ماتې ورکولو لپاره ضروری ده چې د آی ایس آی ایل نظریې له د ماتې ورکولو د دې د آمدن د ذریعو د بندولو، آی ایس آی ایل د جنگیالو د برتی کولو د وسیلو بندولو او په سیمه کې عامو خلکو ته د زخ ډیر جانی او مالی نقصان رسولو په لړ کې د آی ایس آی ایل د صلاحیتونو ختمولو لپاره ډیر سکول پکار دی. د آی ایس آئی ایل خلاف د جوړ اتحاد کامیابی په عراق کې اوګدمیا د محکمتیا سره هم تړلې شوې ده. خاغلی کیری وی چې د یو متحد عراق او د عراق د نمائنده چټک فوج نه بغیر آی ایس آئی ایل ته نور څه لپوري نقصان نشي رسولی، خو په دې لوري ډیر سکول لا پاتې دي. د عراق وزیر اعظم حیدر آبادی د عراق د متحد کولو د پاره د وړاندې نه ګڼ اقدامات کړي دي. په دې کې د کوردستان مقامی حکومت سره د تیلو د آمدن د اهم لوزنامې کولو، په عراقی فوجونو کې د اصلاحاتو کولو، د عراق د عدالتي نظام د ښه کولو او سنی قبایلو له د لاس ورکولو غوندې اقدامات شامل دي. دا هر څه ډیر ضروري کارونه دي، ځکه چې د آی ایس آئی ایل خلاف د حکمت عملی د یوې برخې په توګه دا خبره یقیني کول پکار دی چې کله یو خار یا خاریا د آی ایس آئی ایل جنگیالونه واپس اونیوی شي، نو چې د هغو خلکو له زیاتې موقع او قلار او خجون ورکړی شي. خاغری جان کیری په اخر کې اوی چې دا د هرې ورځې بدلیدونکې مهم دی چې تر مخه د عراق خلکو له یو داسې حکومت ورکول لازمه شوې ده چې هغه کوټرې وي، ذمه وار وي، ګڼقامیزه وي او د هر قسمه بډو رشوتونو او بدونوانو نه پاک وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.